السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امر الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې هند ته د ولسمشر سفر، دغلته له هندي مقاماتو سره د ولسمشر غني د کتنو، او دا چې د پاکستان له چارواکو سره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر کوم مسئلو خبرې کوي، په همدې خبرونه کې جزئیات اورئ. خو په اول کې له نوریاست نوری څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسېد. د امریکا مرستیال ولسمشر ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداری ورکړل. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوری ریاست په یوې پاڼه کې لیکل شوی چې اشرف غنی له نریندرا مودی سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدارې سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکارۍ او د پراختیا په برخو کې رامنځته شوې خبرې وکړې. له دې کتنې مخکې اشرف غنی د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج سره د استراتیژیک مشارکت په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې غنی او میرمن سواراج د اقتصادي همکاریو د پراختیا، پانګونې، ترانزیت، سیمه ییز اتصال او له تروریزم سره د مبارزې پر مسایلو خبرې وکړې. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د هند له ولسمشر سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې به یوې غونډې ته وینا هم وکړي. هند ته د ولسمشر غنی په دغه یو ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او د قانونو وزیر ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د پاکستان له مشرتابه وغواړي چې په دې هېواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه ترسره کړي. ریکس ټیلرسن نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن به د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي او د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره وګوري. نوموړي پرون په افغانستان کې خبر اعلان ته وویل چې دا مهمه ده چې هر ترهګر یا سخت دریځ ډله امن ځای ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال پاکستان د ورانکار ډلو په ملاتړ تورن کړ. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د هرات د ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه بریدونه د چشت شریف او درې تخت پر ولسوالیو او د هغو په شاوخوا کلو کې شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په چشت شریف د ولسوالۍ په کلو کې یو زیات شمېر یاغیان راټول شوي وو چې د هېواد د هوایي ځواکونو لخوا د هغوی پر مشخصو اهدافو بریدونه وشول. دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه ندی ویل شوی، خو ویل شوی چې د دغو بمباریو په نتیجه کې یاغیان لسیمو پشا شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د کورنیو ځواکونو د 02 قطعې لخوا تېره شپه عملیات ترسره شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. د ولایت ویان اتاالله خوګیاني وویل ولایتي ادارې یو پلاوی سیمې ته استولی ترڅو معلومه کړي چې وژل شوي او نیول شوي کسان څوک دي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي نیول شوي کسان بېګناه کسان دي. نن د مومندرې ولسوالۍ په سلګونو کسانو د دغو عملیاتو پر ضد د مارکو په بازار کې مظاهره وکړه او د نیول شوو کسانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت سره سره چې هغه یې نه دی تایید کړی دوام وکړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په لندن کې د بهرنیو چارو په اړه د یوې وینا په ترڅ کې وکړي. هغه وویل د امریکا د کانګرس له بانفوزه غړو سره چې هیڅ یوې د ایران د رژیم پلوی نه دی له کتنې وروسته دی په دې ډاډه شوی چې د ټرمپ دغه اقدام به دغه تاریخي تړون له منځه یونسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداری ورکړل. پنس د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې له نن څخه 14 کاله مخکې امریکا له یوه داسې دښمن سره چې موږ هیڅکله نه و مخامخ شوی په جنګ کې و. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 850 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو چې مسؤلیت یې واشنگټن په حزب الله او د هغې پر ملاتړو ایرانیانو اچولی دی. پنس حزب الله یوه تروریستي ډله وبلله او ایران ته په اشاره هغه یوازې د تروریزم ملاتړې یوه مخکښ دولت یوه نیابتي ډله یاده کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ایران هغه هیواد یاد کړی چې نور یې موږ ته ورانکاره فعالیتونه یا یې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړ د زغملو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره وکتل او د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په وړاندې د مبارزې او د عراقي ځواکونو لخوا د هغو سیمو د نیولو پر هڅو یې خبرې وکړې چې کنټرول یې د کرد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې و. تیلرسن په بغداد کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل:
We are concerned and a bit saddened by the recent
موږ هغو وروستیو اختلافاتو ته اندېښمن او یو څه غمګین یو چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ راپورته شوي دي. موږ په بغداد او ایربیل دواړو کې دوستان لرو او زه له دواړو لورو غواړم چې خبرو اترو او ډیالوګ ته داخل شي. زما په فکر که دواړه خواوې یو متحد عراق ته د عراق اساسي قانون ته خپل ځان ژمن وبولي، زما په نظر ټول اختلافات هواریدلی شي. د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوې ټول پوښتنې رئیس د عراقي او کردي مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له نوریاس نوري واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هند کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د امنیت او د سیمې د ثبات په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغانستان پر مسأله جدي خبرې وکړې. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په افغانستان کې طبي پیښو جګړو له امله د بېزې شو کسانو شمیر په لوړېدو دی. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې مهم رول لري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار اورئ.
موري دا خو هغه څه نه ده لکه پاکست کې چې وو.
لوري اراجګه خراب کړي وایي هماغه څه شایسته دي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوستان له صدر اعظم سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او دوامدار ثبات په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن د سه شنبې په ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې د سیمې د ژمنو هیوادونو په حیث د پاکستان د دریس پر وړاندې رول ولوبوي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې او ثبات ترڅنګ په دوه اړخیزو همکاریو او بیلابیلو نورو موضوعاتو غږیدلی دی. د جمهور رئیس د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي له هندي چارواکو سره د افغان پلاوي د خبرو ډیر تمرکز په دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ییزو همکاریو او د تروریزم سره په مبارزه و.
در سفر رئیس جمهور با وزیر خارجه
ولسمشر غنی په دې سفر کې د هند بهرنیو چارو له وزیر د هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره په دوه اړخیزو اړیکو په تیر بیا په سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونې او په همدې ډول په سیمه ییزه همکارۍ او د توریزم سره په مبارزه خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی او د هند لومړی وزیر ته سه شنبې پورې په خپل منځي کتنه کې د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان نورسته درامنځته شوی فرصتونو په اړه هم خبرې وکړې. هندوستان ته د ولسمشر سفر یو ورځنی د یو دغه هیواد صدر اعظم په بلنه تر سره شوی دی. ولسمشر غنی تیر ماښام له سیاسي او جهادي مشرانو سره په غونډه کې دغه سفر هدف د سیمه ایزو همکاریو پراخول او له هند سره د هر اړخیزو اړیکو پیاوړي کول یاد کړی دی. له دې سره د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل او نوې ډیلی هڅه کوي چې په سیمه کې د پاکستان پر وړاندې د دوه ژمنو هیوادونو رول ولوبوي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت حقپال ازادي راډیو ته وویل افغانستان او هند په ګډه هڅه کوي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي.
می سفرای کې بین دوی وی هغه سفرونه چې د هندي او افغان چارواکو ترمنځ کېږي تر ډیره له دې امله دي چې دواړه هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان د کړنو او هغه دریځ چې هغه هیواد یې د سیمه ییزو چارو افغانستان او هند پر وړاندې لري تر فشار لاندې راولي او دواړه هیوادونه د سیمه ییزو متحدانو په څیر رول ولوبوي. هندوستان او پاکستان له ډیر پخوا راهیسې سرسخت سیالان دي او اسلام آباد تل د کابل او نوې ډیلي پر نږدې اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده. خو یوه میاشت وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس نوی ډیلی ته د سفر په ترڅ کې وویل اسلام آباد باید د کابل او نوی ډیلی له نږدې اړیکو ویره ونه لري. افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو هیوادونو سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ جوړوي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له صدراعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په نوې ډیلي کې د افغانستان دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. بل طرف ته ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل د افغانستان په مسئله به له پاکستاني مقاماتو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په عراق کې هم له چارواکو سره خبرې کړې دي. احمد تکل اسره په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې د پاکستان له صدراعظم شاهد خاقان عباسي، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه جدي خبرې وکړي. ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر په توګه پاکستان ته خپل لومړی سفر په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل چې د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې به په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو او همدارس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د راوستو په اړه خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته له واشنگټن سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په دوام بیا د تماسونو ساتل غواړي. خو له دې سره سره یو پاکستاني چارواکي ویلي اسلام آباد دې ته ګوري چې د افراطي وسلوالو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي. د جرمني خبري آژانس ډی پی ای د دې پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی زیاتوي چې وایي پاکستاني چارواکي به هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته قناعت ورکړي چې له پوځي اقداماتو مخکې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښېني. دې چارواکي ویلي چې اسلام آباد په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي. ټیلرسن پرون په کابل کې وویل له پاکستان سره اړیکې په دې پورې مشروط دي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو په برخه کې څومره همکاري کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ښایي چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي او زیاته کړه چې حکومت به د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټول زور څخه کار واخلي. په پام کې ده چې ټیلرسن نن له اسلام آباد وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي او سبا به د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره وګوري. ټیلرسن په کابل کې همداراز وویل چې له هند سره د امریکا اړیکې ستراتیژیک اهمیت لري او یوازې په سیمه پورې نه دي محدود. د زیاته کړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به له نوی ډیلی سره د بدلیدونکو اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې ویل چې له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښېګڼه د پاکستان په همکارۍ پورې مشروطه ده. خو نن یو پاکستاني چارواکي ویلي چې پاکستان ګوري چې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد تر کومې کچې اقدام کولای شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د طبي پیښو او جګړو له امله د بېځایه شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې په دې برخه کې جدي ګامونو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 9 لکه کسان بېځایه شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
د حکومت اجرایی رئیس د طبیعي پیښو او په هیواد کې د وروستیو جنگ جګړو له امله د بې ځایه شویو کسانو د شمیر په لوړېدو اندېښنه ښیي او وایي دغو کسانو ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د پیښو د کموالي د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې پر مهال وویل، سره له دې چې له یادو کسانو سره مرستې شوي، خو په وینا یې چې نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
بدون شک در کشوری که
پرته له شکه هغه هیوا چې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دی او په همدې حال کې جګړه پکې روانه ده، د خپل د بې ځایه کېدو لامل ګرځي. اوس مهال د هیواد امنیتي شرایطو او کورنیو بې ځایه شویو د پکتو افغانستان له یو ځانګړي حالت سره مخ دی، سره له دې چې په دې برخه کې کارونه هم شوي دي، خو نورو ګامونو ته هم اړتیا ده ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي.
په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي په تیرو دوو کلونو کې د جګړو له امله نږدې 900,000 کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل، د ناامنیو له امله تر ټولو ډېر بې ځایه شوي کسان په جنوب لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې دي. بې ځایه شویو کورنیو تل دا انتقاد کړی چې مرستې په خپل وخت نه دي ورسېدلې، او حتی په یو شمېر راپورونو کې د مرستو د حیفو میل په اړه هم ویل شوي دي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي او د بشري چارو همغږي کوونکي توبي لارنس غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان به له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي لارنس ټینګار وکړ چې حکومت باید کورنیو بې ځایه شویو ته د وګړو د تړون د پروګرام په چوکاټ کې سرپناه ورکړي.
ملګری ملتونه باید دا ډاډ حاصل کړي چې کومه سرپناه چې مهاجرینو او د پیښو له امله کورنیو بې ځایه شویو کسانو ته ورکوي، باید د ښاري میثاق په چوکاټ کې د افغان حکومت د پلان په مطابق کې ورکړل شي، او همدارنګه باید دا ډاډ حاصل کړو چې کومه سرپناه چې بې ځایه شویو کسانو ته ورکول کېږي خوندي دي.
له پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره یو پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطرونو د کمولو ترڅنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشری حقونو یو مدافع ډلوي چې ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پریس اژانس په دې اړه په رپورټ کې سوریې ته د استول شو کسانو د بشری حقونو د فعالانو له قوله لیکلي چې په ایران کې د 13 افغان کډوالو له ډلې څخه کسان په خاص ډول هڅول کیږي چې پیسو او یا د استوګنې اسنادو ته اړتیا لري. د دې رپورټ لنډیز له احمد تکل ورو.
د بشری حقونو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېره افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پریس د شامس په نوم له یو 25 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی و خبرې کړې دي. شامس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وایي دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې ده لیدلی دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي، او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي، او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار و، په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ، او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران 10 کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. وروسته لدې چې د بشري حقوقو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وای ملګرو ملتونو په افغانستان کې مهم رول لوبولی دی او هڅه د قدر وړ ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای که څه هم ملګری ملتونه د یو مهم نړیوال بنسټ په توګه د سولې او ثبات په برخه کې له افغانانو سره اغیزمنه همکاري کولی شي، خو د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز او د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا انتقاد لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور له موجودیت سره سره هر ورځ لسګونه بېګناه افغانان وشل کیږي. یو شمیر هیوادوال هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بیلابیل نظریات لري. حدیث پردیس پر دې اړه مفصل رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور باوجود هر ورځ یو شمیر بیګونه افغانان د روانو شخړو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول او اغیز د پام وړ او مثبت دی. د دغه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل که څه هم د سولې او ثبات ټینګښت د افغانانو مسؤلیت دی، خو ملګري ملتونه کولی شي په دې برخه کې په اغیزمن شکل له افغانانو سره مرسته وکړي.
دې برخه کې تر ټولو وړاندې مسؤلیت زموږ دی، مسؤلیت د افغانستان د خلکو دی او موږ مسؤلیت لرو چې په دې برخه کې په پوره مسؤلیت سره په پوره صلاحیت سره کار وکړو، مخته پسې لاړ شو تر څو ستونزمو حل شي. اما دوی چې یو معتبره هستي، هغوی همیشه په خپلو برخو کې کار کړی دی او لا هم د افغانستان د حکومت لومړیتوبونو او فعالیتونو لکړی.
د اکتوبر د میاشتې 24 نیټه د ملګرو ملتونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو بنسټ د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په کال 1950 کې کیښودل شو او دا مهال د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه یې غړیتوب لري. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ په هیوادونو کې د شخړو هواری او د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته د ملګرو ملتونو مهم ماموریت ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیز په اړه بیلابیل لیدلوري موجود دي. د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعال حضور سره سره لا هم د روانو شخړو له کبله هر ورځ لسګونه بېګناه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي که څه هم د بیا رغونې او د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ملګرو ملتونو له رول څخه سترګې نشي پټېدای، خو دا هم یو واقعیت دی چې دغه بنسټ د سولې او ثبات په ټینګښت کې پاتې راغلی.
دغه معاصره دوره چې تاسو یاد کړل، زه فکر کوم په دې کې خو ملګرو ملتونو د سولې په برخه کې کاملا ناکامه پاتې شوی دي او دوی هیڅ ډول په دې نه دي توانېدلي چې خپل اغیز خپور کړي او زموږ ټولنه د سولې په لور وړلو لپاره خپل اغیز ولري، نه دي توانېدلي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بیا وایي ملګرو ملتونو له لسیزو راهیسې د نړۍ او سیمې پیاوړي هیوادونو ته دا قناعت ورنه کړ چې په افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. د دغه مرکز رئیس رفیع الله نیازی وایي ملګرو ملتونو نه یوازې په بهر کې ونه شوای کړی چې اجماع رامنځته کړي، بلکې په کور دننه هم د شته سیاسي اختلافاتو د حل په برخه کې ناکام وو. خو دا چې د کومو دلایلو له کبله ملګرو ملتونو نه شوای کړی په افغانستان کې د ثبات او سولې د ټینګښت په برخه کې رول ولوبوي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو بشیر عاطف څخه وکړه. نوموړي په اړه راته وویل:
په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونه او ملګری ملتونو پورې تړلي ارګانونه او سازمانونه هم د سولې په برخه کې ځینې هلې ځلې او هڅې کړي دي، خو د ځینو ستونزو پر بنا باندې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي. او په ټوله کې د ملګرو ملتونو لږ کمزوری چلند د دې لامل ګرځېدلی چې تر اوسه پورې د سولې دپاره یو ټول منلی میکانیزم را جوړ نه شي او د سولې دپاره عملي ګامونه اغیزمن ګامونه پورته نه
شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول او اغیزمنتوب په اړه په کابل کې د دوی د دفتر نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. خو په ملګرو ملتونو کې بي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو په هڅو په افغانستان کې ګڼ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني بیا د ملګرو ملتونو پر چارو د انتقاد ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې یاد بنسټ باید خپلې کړنې لا منسجمې او
واخیست منی کړي. هم هیوادبال بیا د ملګرو ملتونو د رول په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې له فعالیت څخه خوښ او ځینې نور بیا ناراضي دي.
زه ډاکټر سید برهان زیوری یم. یونما چې دی ډېر یو مسمر اساس پروژه ده چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې په ټول مملکتونو کې دا عمومي بخش لري کار کوي. موږ عملا ګورو چې دا هم په صحت په سیف د چلډرن کې په بنیادی توګه په هر بخش کې دا ډېر موثر او کامیاب پروژه ده. موږ د دې نه ډېر خوشحاله یو.
د یونما ماموریت په افغانستان کې بيخي صفت دی. د دا اتوالو پیسې کې کته به د اتوالو پیسې کې چې کړی دا اتوال هغه ټول گدایګر دی ټول د غدی خځې ونر گدایګي گدای کی د گدایګر نه د خلکو د کار په پیدا کولو پیسې کې دی هیڅ کار نه کړی چې یو چاته کار پیدا شي او کار وکړي.
که څه هم عمومي باور دا دی چې ملګری ملتونه باید په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې لا ډیر رول ولوبوي، خو دا سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی به وایي ملګری ملتونه هم ځینې محدودیتونه لري. د ښاغلي عزیزی په خبره په افغانستان کې د نن د کورنۍ ستونزو سربیره ملګرو ملتونو ته د نړۍ د یو شمیر پیاوړو هیوادونو بې اعتنایي هم د دغه مهم بنسټ پر رول منفي اغېز کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
تاسی زمونږ غږ آزادی راډیو اورئ. په جرمنی کې یو میلیونونو کالو پخوانی مرغۍ فوسیل موندل شوی دی. په دې اړه نور له اسمت ساروانو.
په جرمنی کې څېړونکو د یو مرغه د 40 میلیون کاله پخوا فوسیل موندلی دی. د ساینس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پخ دی. د دې مرغه اندازه د یوې مرغۍ هومره ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ څېړونکو د مرغه د 40 میلیون کاله پخوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمني په مرکزي برخه کې موندلی دی. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته او د اروپا د مرکزي برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازه یې د یوې مرغۍ هومره وه او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څېړنې شوي دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورو. اوس هم د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه. ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانم اسدالله دولت سه دیو د ولسمشر روسي اقدام شي افغانستان کومل رازي د بندرونو کې تخليقي وي به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې په ځای اقدام دی. لیو لوري به وسره مرکز په کړي ترانسپورت قوي شي او لبو لوري به وسره په سیمه کې هغه اندښنه چې د خلکو سره وي د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت توکو یا نور بلابل مواد انتقالي کې دي د دې تسبب وشو د لیکنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزیده او د جلال آباد خار اوسیدونکو هم د ولسمشر لوري چې کنفرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیټي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کېدلی شي چې هغه تورسي دلی شي تورخم له سرحده دی خو راوړي افغانستان ته نو د هغې به مخنیوی وشي. د کار سره
محمد ما د جلال آباد خار یو تن سدین کې د ولسمشر دا ورستی پریکړه چې پاکستانی گاډي به دی خاطر نه نه پریکړه کیږي دا موږ ستایو د دې اقدام موږ هر کله کو زکه چې په دې سره کولای شي چې ترستی کړي چې دلته سره کیږي دغه مخنیوي وشي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول او ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره او که اف ام لاره نو په اف ام سل اشاریه 15 صفه بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. څلور نیم بجې شو دي د مهمو خبرونو لنډیز لا نوري اسنوري اورو.
افغان ولسمشر نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی اشرف غنی له نارندرا مودي سره د هغو فرصتونو په اړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان او سیمه کې د دوامدار سولې او ثبات او همدارنګه د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکاریو د پراختیا په برخو کې رامنځته شوی خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسېد. ټیلرسن پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې له متحدو ایالاتونو سره د دې هیواد د ښو اړیکو د لرلو لپاره دا ډېر مهمه ده چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ښه همکاري وکړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ختیځو ولسوالیو کې د طالبانو او نورو یاغیانو پر ضد بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د مخالفت سره سره چې هغه نه دی تایید کړی دوام وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ایران او د لبنان شیعه حزب الله ډلې ته نوې خبرداری ورکړل. د خبرداری پینس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د حملې د 14 کلیزې په مناسبت وینا کوي ورکړل. په دغه حمله کې 241 امریکایي او 85 فرانسوي سرتیري وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له بغداد څخه د ناڅاپي کتنې په ترڅ کې پر عراقي او کوردي مشرانو غږ وکړ چې د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او په دې هیواد کې راپورته شوی کړکېچ کم کړي. او د چین کمونیست ګوند 19 کانګرس د خپل کار په وروستۍ ورځ د ولسمشر شي جین پینګ نوم او د هغه پلان چې په نړۍ کې د دې هیواد د رول پر پراخوالي ټینګار کوي د ګوند په اساسي قانون کې شامل کړل.
اوس هم له مرزی احمد زید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو. او بخې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان ولسمشر لولوري د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی وټاکل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویل عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی په خوا هم د فوټبال د ملي ټیم غړی توپ درلود. نوموړی له هند څخه د اقتصاد په برخه کې ډاکټورا لري او په بیلابیلو ادارو کې لکه د سوداګرۍ او صنایع وزارت په شان په لوړو پوستونو کې کار کړی. دغه راز د بدني روزنې او ورزش مخکینی رئیس همایون خیری په قزاقستان کې د افغانستان په فرات کې د مستشار وزیر مختار پتوګه معرفي شو. د افغانستان د آشیارا کراټي ملي لوبډلې د اروپا او آسیا د کراټي په آزادو سیالیو کې د وو سرو زرو او دو برنزو مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام خپل کړ. افغان لوبغاړی عبدالشاکر حمیدی د دوه لوبو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د اروپا او آسیا د کراټي په سیالۍ کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړو ګډون کړی وو چې په پای کې قزاقستان، افغانستان او روسیې په کې لومړی، دوهم او دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د آشیارا کراټي ملي لوبډله پرون وخت بیرته خپل هیواد ته راستنه نشوه. او کریستیانو رونالدو د 2018 میلادي کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړو شو مراسمو کې ورکړل شو. دا پنځم ځل دی چې د ریال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالي لوبغاړی د لقب خپلوي. د خزینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړی لیکی مارتینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. اخوا د ریال مادرید روزونکی زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکي لقب ورکړل شو. هغه ریال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. د سپورتي خبرونو پای. نیمه نړۍ.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ نننې خبرونه پیلوو. د خبرونه کې د هغو ښځو په ژوند او ستونزو خبرې کوو چې میړونه یې کلونه کلونه له دوی لرې په بهر کې اوسیږي او یا ورک دي، او دوی دلته بې اسرې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي.
ما خاوند هغه وخت کې چې ما واده کړی دی هغه تللی دی شوروي ته، بیا هېڅ نه دی راغلی. زه دلی خپل دلی ورو سره ژوند کوم چې واده وکړي دی تحصیلات دپاره ولاړې. بالاخره هلته پسې پاته سو، بله ښځه یې کړې ده، ځکه زموږ انانات رسم و رواج د هغه رقم دي. زه دلی خپل دلی ورو سره اوسېږم، یوه دانه لور لرم. نو ټوله ژوند مې همدغسې تېر شوی دی، دغسې ناسته یم. په دغه امید وم چې نن راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. تر د اوسه پورې هېڅ رانغې، حتی یو خط یې هم راوانستوی. ګر سره د ژوند درک خوسته جوړ تیار ژوندۍ ناست دی. منته قسطن زموږ څخه یې ځان ورک. دا یو درد و رنج دی ماته د آخر چپاتو تر اوسه پورې نه.
درنو اوریدونکو، تاسو د فوزي خبرې اورېدې چې میړې څه باندې شل کاله مخکې د یوې څو میاشتنې لور سره یوازې پرېښي او خپله بهر ته تللی. دا وایي خپل تور سرې په دې امید سپین کړ چې نن وي که سبا میړه به یې بیرته راځي. خو دا هیله یې پوره نه شوه، ځکه میړه یې هلته بل واده کړی دا او لورې هېرې کړې دي. په افغانستان کې د فوزي په څیر ښځې کمې نه دي. جنگ جګړو، اقتصادي ستونزو او د یو ښه ژوندانه لټې د ګڼو افغان کورنیو نارینه بهر ملکونو ته مسافرۍ ته اړ کړي دي. ځینې وخت دغې مسافرۍ د زړونو ترمنځ هم فاصلې راوستي او نارینه د کور، میرمنې او اولادونو په وړاندې بې تفاوته شوي دي. ځینې وخت بیا دغه مسافرۍ په مرګ، زندان او یا معتادېدو ختمې شوي. خو میرمنې او ماشومان بې له دې چې پوهوي کلونه کلونه په دې امید ژوند کوي چې مسافر به یې راګرځي. د کاپیسا اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي میړه یې 15 کاله مخکې کله چې د دې 15 ماشوم په نس و د کار لپاره ایران ته ولاړ. خو له هغې ورځې چې تللی تر اوسه یې نه د مړي احوال لري او نه د ژوندي.
هزارسین 15 سال میشه، پنج طفل دارم، شوهرم ایران رفتم.
لوادم 15 کاله کیږي 15 ماشومان میدی. میړم ایران ته تللی، نه احوال لرم، نه د ټلیفون شمیره، نه ادرس او نه هم د کور خرڅ رالیږي. مړی ژوندی ورک دی. خپله صفاکاري کوم او ماشومانو ته مې یو مړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېره هڅه مې وکړه چې پیدا یې کړم. ډېرې دروازې مې وټکولې خو ګټه یې ونه کړه. څوک وایي مړ شوی، څوک وایي بندي دی، او څوک وایي چې متاد شوی. هر څوک هر څه وایي، نه پوهېږم چې څه پرې شوي. خو سرخیل مې هم حال نه اخلي. بس تیم در پدره او هم دا ماشومان بخی لجمن دستری شوی. د کور کار، بیرون کار، د ماشومان مسئولیت، درس، مکتب، ټول زما په غاړه دي. کرای کور زر جنجاله. کله مې سر ټینګونیسم زړه مې غواړي چیغې وهم او سیله نه درپاتې. ژوند مې ټول په غم، تشویش او سرګردانۍ کې تیر شو. خو بیا هم چې خپلو ماشومانو ته ګورم وایم خدای مهربانه دی.
ما بازم میگم خدا مهربان است. خیره
دغه میرمنې سربیره پر دې چې خپلې غوښتنې او هیلې نیمه خوا پاتې کیږي او په شته میړه کې د کونډې په څیر ژوند کوي، د کور او ماشومانو ټول مسؤلیتونه هم اور لغاړي شي. یعنی هم مور شي، هم پلار، او له بلا ستونزو سره مخ کیږي. فرزانه یو بل میرمن ده چې شپږ کاله میړه بهر په سفر تیر کړي. دا وایي هغه ستونزې نه یادوم چې په ما تیرې شوي، خو ماشومانو ته مې خوا ډېره بده وه.
شش سال شوهرم نادرک بود، هیچ احوال از او نداشتم. وقتی دخترم تو سوینیم
شپږ کاله مې خواهند بهر تللی اولادرک وو، هیچ احوال مې نه درلوده. وړې لور مې خپل پلار هیڅ نه و لیدلی. کله چې درې نیم کلنه شوه او نور ماشومان لیدل چې پلار شته او ناز ورکوي، نو مانه به یې پوښتل چې زما پلار چیرې دی. ما به چې ویل پلار دې ورک دی، نو ډېره به مایوسه شوه. کله کله به مو چې ډوډۍ خوړه نو ویل به یې چې دعا وکړئ چې پلار مې راشي. کله به چې دې دومره په معصومیت خپل پلار یادوه نو ټول به په ژړا شول. کله به چې زما ورور راته زموږ احوال به یې اخیسته او یو نیم شی به یې راوړل، نو ویل به یې مورې دا مې پلار دی. له ځانه ماشومانو ته ډېره ځورېدم. کله چې پلار راغی نو هیڅ وړاندې نه ورتله. ویل یې دا مې پلار نه دی. خدای خبر دی به په خپل ذهن کې پلار څنګه انځور کړی و. خو ورو ورو چې خویند ورونه یې پلار پلار ویل، دې هم ومنله چې دا یې پلار دی. خو خپه ښکارېدله. ویل به یې دا څنګه پلار دی چې موږ یې خوشي کړي وو او دی تللی و.
ډېر ځله داسې لیدل شوي چې یو شمېر افغان کورنۍ بېل دي چې عواقب وسنجوي، خپلې لوڼې هغه چا ته ودوي چې بهر کې ژوند کوي یا د بهر تک تکل لري. نو کله چې دغه نارینه واده کوي او بهر ځي، یا خپل میرمن نشي بیولای او یا دا چې هلته بل واده کوي او نه غواړي چې خپل میرمن بوزي، چې له دې امله هم ګڼې ښځې بې سرنوشته پاتې کیږي. د کابل اوسیدونکي عادله په دې اړه وایي:
زیاتره اقتصادي مشکلات ده او امنیتی مشکلات ده، نو ځکه ځینې کورنۍ غواړي چې خپل لور وباسي د افغانستان نه چې یو ښه ژوند ولري، پرته د دې نه چې فکر وکړي چې د دې عواقب څه کیږي. یا اقتصادي مشکلات لري یا غواړي خپل لور ورکړي، او پس دغه نه کله چې د دوی لور واده کیږي، اول ته ځي، بیا دوی ته میاشت په میاشت پیسې ولېږي یا د کورنۍ غړی یا وباسي، یا چې کوم هیواد کې چې دی ژوند کوي یا هلته قبول شوی دی، نو هلته بل ښځه لري، داسې کوی نشي چې خپل دا ښځه چې په افغانستان کې ده د ځان سره یوسي هلته، ځکه چې د هغه ځای قانون اجازه نه ورکوي چې دوه ښځه یو ځای سره اوسي یا یو نارینه دوه ښځه وکړي.
ګڼ نارینه د ولوار واده د زیاتو لګښتونو لپاره هم کلونه کلونه په عربي ملکونو کې په مسافرۍ تیروي، او په دې ډول خپل د میرمنې او ماشومانو ژوند په غم او خپګان تیریږي. ګڼ کسان بیا په دغه ستونزه کې قومي مشران او سپینګری هم پرګڼي، وایي چې په ډېرو سیمو کې قومي تړونونه شته او د سپینګرو فیصلې منل کیږي، خو دوی د واده د زیاتو لګښتونو او ولور په راکمولو کې داسې څه نه دي کړي چې نارینه دې ته اړ نه شي چې خپله میرمن او ماشومان پرېږدي او مسافرۍ ته ولاړ شي. د خوست اوسیدونکي مسکا وایي:
زه په منحیث د یوې ښځې هر وخت دا فکر کوم ځان سره، ډېر وختونه دغه چرت ما ته راځي چې دغه زموږ سپینګیري چې دی په ډېرو ناچیزو موضوعګانو باندې پیچي. زه ډېر وخت داسې وایم چې خدای پاکه، دا د موږ سپینګیرو کاشکې داسې انصاف لرلی چې خلک دې ته تشویق شوي وای چې دا ولورې نه اخیستی. زموږ په وطن کې ځوانان هم زړه شول او پیغلې هم زړې شوې، ځکه هغوی یا مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي لاړ شي عربستان ته. زموږ اکثرا خلک په عربو کې دي، هلته پیسې وګټي او بیا دلته په دې بې ځای او رواجونو باندې مصرف کړي. زموږ سپینګیرو هیڅ کار کړی نه دی، که دوی وغواړي دغه مسله به بیخي حل کړي.
هغه ښځه چې میړه مسافر یا ورک وي، خپلوان او ټولنه یې هم پارامه نه پرېږدي، سرخوږي ورته جوړوي او ځوروي. له بلې خوا د دودونو رواجونو او شرم له مخې د میړه د دغسې چلند او بې تفاوتۍ له امله اعتراض هم نشي کولای، او که یې وکړي نو بیا د کورنۍ له زور ظلم سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي نسرین په دې اړه وایي:
زه څو ښځه پیژنم چې واده کړی دی، ماشومان لري او میړه یې تللی دی خارجي ملکونو ته سفر کړی دی، بس بېغم هلته هیشه شرط کې د خپل میرمن خبر نه دي، ماشومان خبر نه دي چې پاغو څه ستریږي. تر اوسه هر څومره چې پاغه ظلم او جبر او تدا کیږي، تاسو چوپ ناست دي. بیچاره شزه خو پاغه جبر او جفا دي، هغه پورته شي، هغه وحی، هغه وژني، هغه سوځوي. داغه د پر خسرګلی ډیر پاغه جبرونه کوي، میړی کې کنوي خسرګلی ټول پاغه ظلم او تدا کوي. یو چې میړخ نه دي، د افغاني شزه هر څومره چې مشکلات راځي او کینی کوړه نه کوم شکایت کوي، نه فما باندې داسې جبر او جفا دي، هغه ته اجازه نه ورکوي څوک چې طلاق واخلي.
د مامو د هغو ښځو ستونزې واورېدې چې میړه یې ورک یا کلونه کلونه مسافر وي. خو راځئ واورو چې قانون او دین د ښځو په وړاندې د دغه ډول ظلم په اړه څه وایي. دیني عالم عبدالتواب حنیف وایي: هغه نارینه چې نشي کولای د میرمنې حقوق ادا کړي، د اسلام له نظره باید هیڅ واده ونه کړي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق. د خپل نفس ته باندې خپل حق موجود دی، او د خپل لزوجي د خپل بیبي ته باندې حق لازم دی چې دا حق پوره کړي. نو دی وجنا زمونږ علما زمونږ فقها د لیکي چې چیرته یو سړی اغا د دې طاقت نه لري چې نکاح وکي او د خپل د خځې حق ادا کول نه شي، په کدا چې هغه ته به نکاح حرام نه وي، نکاح ونه کی. هغه خلک چې هغه په کلونو باندې عمرونه په خارج ملکونو کې تیري او د خپل خځو د حال نه خبر نه، دا په اسلام کې ډیره بعیده ده. عمر فاروق رضی الله عنه چې د اسلام خلیفہ و، هغه به چوزیت یو اسکل لګو، نو نهایت درې میاشتې او بیا نهایت شپږ میاشتې به هغه بیرته تبادله کول، درې میاشتې بیرته بدر او وخت بل بیلته ولګو، ځکه چې د خپل خاندان د خپل زوجي او د خپل خځې حق پوره کړي. دینه بیخي زیات وخت رول شرع نشته.
مولوی حنیف زیاتوی چې د اسلام له نظر له شپږو میاشتو زیات مسافرت او لکوره لریوالی سم نه دی. نوموړی وایي د جمهور علماو په نظر که د یوې ښځې میړه څلور کاله ورک وي مړی او ژوندی نه وي معلوم، ښځه دا حق لري چې ترې جلا شي.
هره ښځه چې د هغې خاوند ورک شي او دا موثق معلومات وشي چې یاره د ښځې خاوند ورک شوی، نو بیا خو مشکل نشته، دی ګواهان شاهدان تیر شي چې موږ ولیدي چې د پلانکۍ ښځې خاوند په پلانکي ځای کې وفات شوی یا مړ شوی، نو هغه بیا کولی شي بل خاوند کې، ځکه موثق اسناد موجودي، شواهد موجودي. او که چېرته شواهد موجود نه وي او د یوې ښځې خاوند ورک شي، نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داری چې هغه تقریبا سر کاله کنتون کوي، خو ټولو نورو مذاهبو څومره دي، البته امام مالک رحمه الله چې د مدینی منورې امام و او فتوا مو د هغې په مذهب ده. اکثره علما او فتوا د امام مالک سی په قول ورکړي چې څلور کاله کې سړی پیدا نه شو او هغې موثق معلومات نه شو، نو ښځه کولی شي بل خاوند سره نکاح وکړي.
د افغانستان مدني قانون هم دغه ستونزه پیشبیني کړې او د حل لپاره یې مواد لري. دینی عالم او قانون پوه عبدالرؤف هیروي وایي په هغه صورت کې چې میړه ډېره موده مسافر یا ورک وي او ښځه له دې عمله ناخوښه وي، کولی شي محکمې ته شکایت وکړي او خپل حقوق ترلاسه کړي.
رای حل که قانون مدنی پیشنهاد کرده همیست که باید خانم
هغه لاره چې د افغانستان مدنی قانون وړاندیز کړي داده چې باید ښځه محکمې ته شکایت وکړي او ووایي چې زه د میړه د غیابت له امله شکایت لرم، خپلو حقونو ته نه یم رسیدلی. نو محکمه وروسته له دې چې د نارینه د مسافرت وخت تثبیت کړي، د هغه ضرر په اساس چې ښځې ته رسیدلی د تفریق په ډول ښځه او میړه سره جلا کوي چې ښځه خپل برخلیک وټاکي. هغه نارینه چې هیڅ احوال نه وي مدني قانون درې کاله وخت ورته ټاکلی، وروسته له دریو کلونو میرمن کولی شي چې محکمې ته لاړه شي او خپل طلاق واخلي.
طلاق خود از محکمه بگیره.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړی سو او د جنگ تنورم تود سو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو له لاسه ووت او دغه ځای مو له لاسه ووت. له دې وروسته به له راډیوګانو او ټلویزیونونو بله خبره وانه اورئ. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب یې ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب، که دی خواه خوی دغا دی آوریدون کو لیکونه برا واخلم.
روایخلا خو و دی نوال چه لیکونه زیاد شوی دی او که کم شوی
دا پختنه دی دسته لپاره وکړه؟
دا دی لپاره چه دا خپل زان را تا معلوم شی چه پر اختیام کوشه یم او که نه.
نو دا با څنګه معلوم شی؟
دا با دا سه معلوم شی که لیکونه دیر شوی وی، نو خام خواه دی ما مشوری پر زای او گتاوری دی، نو زکر دی لیکونه رازی او که کم شوی وی نو بیا خو ته پوهیږي.
لیکونه ډیر شوی دي او اوریدونکي د تاله مشورې څخه قانع او خوښ دي.
چې داسې ده نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي د غزینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکي. تا ونه وی چې څنګه
څنګه
چې په خپلو اولادونو چوټاندازه نوم ږدي، نه یې په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښېږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کې نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه تا لیدلی؟
رادیو خو نه باد نه ده چې ګل ونیسي. و فیلسوف صاحب،
خو زما هم دا وایم ونه تاقي دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي نو لږ خو دې غور پې کوي که نه که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې مني نه دې مني، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟ ها
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نام خدا نام خدا، دې ته وایي نر زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او د ژبې خو مې لا ګله رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلې درته چې دغه ډول نمونه خودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب، لکه په زرګ چې. خو اوس رادیو ګل څه وکړي چې د خلکو له توهین خلاص شي؟ نوم بدل کړي که څه وکړي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنی رادیو ګل خان.
وبخه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجه بیې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه تاقي، د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي، نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنی ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډه خېلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زهی ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګې دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالرما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه، هوټل پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پلار شم او هلته کور او دوکانونه واخلم. که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پېو کې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیوانیان کیگی او یا هم سکته کبی.
خو هم خلکو دروغ ویل، خو اوس یې لاغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوي؟
انجینر دی.
چېرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلای نسی. تیاریم نه ورځي. دا دی عکس مې راوړی دی، ته وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې ور ږغ کړمه. سکروټې او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس وی نو
څه دې ویل مورې؟
دغه د هلک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږې دې او که نه؟
ترکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي، خفه نه شي، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه ایله څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي.
نه لورې، مونږ کمپیوټر نه لرو او انجینرم په کور کې نشته چې جوړ کړی بی وي.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مور ته مې وایم چې د هو ځواب ورکړي.
څنګه دی لورې، سم دی؟
او ښه دی مورې، د غومره به هم غاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یې.
نو د ورته وایم.
ووایه د سکروټې معکس خوښ سه. هغه دی غلی شوه.
ځه سیده، سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
وی خور دا زوی خود ډیر بدرنګ دی، یت هغه کس نه پاته کیږي.
خور خدای دې دغه راشګاوی ورکی کی لسم سړی نه به نمونه جوړ کی.
موري دا خو هغه سینه ده لکه پاکس کی چې وو
لوري راشګا خراب کړی وای ما غس شایسته دی.
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه یې تللی، بر طرفه کړی که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګا له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زم لکه د رښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او تا هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایي؟ وای خدایه تباه شوم، زړه مې چوي. وای خدایه مرګ راکې، له یوې مخې دروغ سیرا کار او کور دا هر څه دروغ. وای خدایا، وای خدایا تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
بانیم